بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ وسط خپرونې سره زه علي اصغر عابدي له خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د سه شنبه ورځ د 1444 لمریز کال د غویه یا د سور د میاشتې جشمه نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1446 قمري کال د ذلقعده د میاشتې له 22 سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د امریکا او اسرائیلو له لوري غزې ته د مرستو د استولو د نمایش تر شا د پټو اهدافو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. د خپرونې په دوام کې به هم په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د شهید سید ابراهیم رئیسي په اړه ځانګړې خپرونه واورئ، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsodai.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی، چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د اسلامي انقلاب ستلار خو د امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې له چټي خبرو لاس واخلي. د افغانستان د سیاحت عامه وزارت وایي د میاندو په اکله د ملګرو ملتونو راپور رد کړي. د فلسطینی تیرودونکو ماشومانو وژنه د صهیونیستي رژیم تفریح او ساتیري. د صهیونیستي رژیم د ګولانی لواز واکونو په المغرب کې ګډې پوځي مانورې کې برخه اخیستې ده. نتانیاهو وایي اروپایي هیوادونه دي هم د ټرمپ په شان باید له اسرائیلو هر اړخیز ملاتړ وکړي، او غزې ته د بشري مرستو په بڼه کې کفنونه لیږدول شوي.
درمنو اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د اسلامي انقلاب معظم رهبر امریکایان ته خبرداري ورکړې چې له چټي خبرو دي ډډه وکړي. د ایران د ولسمشر شهید رئیسي او دغه د ملګرو د شهادت په لومړۍ تلین کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي له ایران سره د ورسي خبرو اترو په اړه امریکایي لوري ته خبرداري ورکړې چې په دې غیر مستقیم مذاکرات کې د بې ځای خبرو کولو هڅه ونه کړي. هغه زیاته کړې ده چې دا چې وایي ایران ته په موږ د یورانیمو د بډاین اجازه ورنکړو دا ډیره ناسمه خبر ده. اسلامي جمهوریت د امریکا د اجازه په تمه نه دی. د ایران د اسلامي انقلاب مشر زیاته کړي چې په یو بل مناسبت کې به تشریح کړي چې ولې لویدیز او امریکایي لوري دومره ټینګار کوي چې ایران باید یورانیم بډاین نه کړي. معظم رهبر دا هم ویل چې باور نه لري چې د تهران او واشنگټن ترمنځ غیر مستقیمی خبری اتری به کومه پایله ولري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپل خبر کې د شهید رئیسی د خدمتونو ستاینه هم کړي، او هغه نستړی دونکي او د خلکو په منځ کې محبوب شخص وباله. هغه دا هم ویل چې د خدمت شهیدان د اسلامي انقلاب له روزل سیو کسانو څخه چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه راپورته سیو او ودایې کړي وو.
د افغانستان د سرپرست حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو هغه ادعا رد کړې چې په هر دو ساعت کې په افغانستان کې یو مور خپل ژوند له لاسه ورکوي او دا ناسم بلل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوذ صندوق اجرایوي مرستیال اندري سابرتون په وروستیو کې په یوه غونډه کې خبرداری ورکړې و چې په هر دو ساعت کې په افغانستان کې یو مور د حمله د مخنیوي ور اوارزو له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل دا شمیرې ناعادلانه بللې او له ملي او نړیوالو بنسټونو یې غوښتې چې د داسې معلوماتو له خپرولو مخکې له دې وزارت سره همغږي وکړي. د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د سرپرست حکومت له راتګ راهیسې د میاندو او ماشومانو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د میاندو او نوي زیږېدلو ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د نړیوالو مرستو د بندېدو له امله د لسګونو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي دي. قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د محصولاتو په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د قانونو د وزیر د ګډون په اکله زموږ خبریال راپور ورکوي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د قانون او پټرولیم وزیر ایران ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د ایران د کاني موادو نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی همایون افغان وایي ښاغلي بدری یان نندارتون ته په وینا کې په افغانستان کې د ثبات او پانګونې فرصتونو ته په اشاره سره وویل چې سرپرست حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو له تجربو څخه په استفادې د افغانستان له قانونو اغیزمنه ګټه پورته کړي. همایون افغان ویلي چې ښاغلي بدری د نندارتون له بیلابیلو برخو او د لیتیمو د پروسس له کارخونې لیدنه کړې او د خصوصي سکتور ګڼ شمېر شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې دي.
ښاغلي بدری د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت پراخه کاني زیرمو د قانونو په برخه کې پانګونې په شته فرصتونو ګډونوالو ته معلومات ورکړل. ښاغلي بدری د افغانستان اوسنی وضعیت د ډاډ وړ لپاره داراز د افغانستان پراخه کاني زیرمې د پانګونې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ او له شرکتونو او پانګوالو څخه وغوښتل چې افغانستان په قانونو په برخه کې پانګونه وکړي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنون کې ایران ته د قانون او پټرولیم وزیر په مشرۍ د افغان پلاوي سفر د هیواد د قانونو معیاري کولو لپاره ګټور بولي.
نظر به مشابهت های اراضی و سیستم معادنی که در افغانستان وجود داره و نظر به تجربه هایی که ایران در این سکتور داره میتونه با شریک ساختن تجربه ها ایران در استخراج معادن افغانستان نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه.
از اینکه افغانستان از نگاه داشتن منابع طبیعی بخصوص معادن غنامند است، بنان هر روزنه‌ای که به ما باز میشه و فرصت مجالست مشارکت در یک سری همایشات فراهم میشه، خوب است که حیات اقتصادی افغانستان اشتراک داشته باشند. این سبب ایجاد انگیزه میان تجار داخلی و خارجی هم میشه و همچنان ما میتونیم کسب تجارب کرده باشیم.
به یادونه ولده چه دو قانون و پترولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری د دوشنبه په ورځ له پلاوی سره په درې ورځنی سفر تهران ته تللې. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د ایران د قانون او صنعت او سوداګرۍ له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره هم لیدنه کړې چې پکې په اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ خبرې شوې. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. سیونیستي رژیم چارواکي وایي چې د فلسطیني نوزیږو ماشومانو وژنه اسرائیلیانو ته تفریح ده. د سیونیستي رژیم د دیموکرات ګوند مشر د اسرائیلي ځواکونو په جنګي جنایاتو باندې په نیوکې سره وویل اسرائیل د تفریح لپاره د فلسطین تیرودونکي یعنی نوزیږې واړه ماشومان وژني په داسې حال کې چې یو عقلمن حکومت هیڅکله دا کار نه کوي. د یاد ګوند مشر یایر ګولان زیاتوي چې اسرائیل رژیم په بیساري جنایاتو سره د جنوبي افریقا د اپارټایډ رژیم په شان د انزوا او ګوښه کېدو په لور درومي. هغه وایي چې یو نورمال دولت ملکي وګړي نه وژني، د تفریح لپاره نوزیږي واړه ماشومان نه قتلوي او له خپلو مینو د یو ولس شړل مخه نه ګرځوي. کولانی زیاتوي چې نتنیاهو د هر ډول حل لارې مخالفت کوي او د جنگ په دوام باندې په ټینګار سره د انزوا، اقتصادي پاشلتیا او د ټولنې د دړي وړي کېدو په لورې ځي، ځکه چې خپل ټوله بودیجه د شارګوټو جوړولو، وژنو او افراطي اقداماتو لپاره ځانګړې کړې ده.
د سیهونستي رژیم د ګولانی له لیواز واکونو په المغرب کې ګډې پوځي مانورې کړې دي. سره له دې چې د سیهونستي رژیم د ګولانی لیواز واکونو په غزه کې بېساري جنایتونه ترسره کړي دي، خو د غزواکونو د المغرب د حکومت په بلنې سره د دې هیواد په پوځي مانورو کې ونډه اخیستې ده. المغرب تیرو ورځو کې افریقا د زمري ترنوان لاندې د مختلفو عربو هیوادونو په ګډون سره یو پوځي مانوره پیل کړې وه چې پکې د سیهونستي رژیم د ګولانی لیوا ځانګړو ځواکونو ته د ګډون بلنه ورکول شوې وه. د سیهونستي رژیم په ځواکونو کې د ګولانی لیوا په غزه کې د عامو خلکو او په رفح کې د ډاکټرانو او مرستندویو اداراتو د کارکوونکو به قصدي وژنو، جنګي جنایاتو او د بشریت پر خلاف جنایاتو باندې تورن دي. سیهونستي ځواکونو په المغرب کې په پوځي مانوره کې د خپل ګډون انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره کړي دي. د افریقا د زمري مانوره یو ویشتم پړاو د شلو عربو هیوادونو او د اسرایل رژیم په ګډون سره د المغرب په کوربتوب ترسره شوې ده. سیهونستي نیواکر ځواکونه په داسې حال کې د المغرب له لوري په پوځي مانورو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې وه چې لا هم په غزه باندې د اسرایل رژیم بریدونه او جنګي جنایات دوام لري. د فلسطین د مجاهدینو غورځنګ د المغرب د دې اقدام سخته غندنه کړې او دا کار یې د نسل وژنې لپاره د اسرایلو د تشویقولو په لړ کې بللې ده. المغرب په 2000 میلادي کال کې له اسرایل رژیم سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو اعلان وکړ.
د سیهونستي رژیم لومړي وزیر نتنیاهو په غزې کې د سمدستي اوربند په لړ کې د انګلیس، فرانسې او کاناډا ګډې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي دي چې اروپایي هیوادونه هم باید د امریکا په شان د اسرایل له اقداماتو څخه بشپړه ملاتړ وکړي. تېره ورځو کې د انګلیس، فرانسې او کاناډا مشرانو د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې اسرایل رژیم ته خبرداری ورکړی و چې باید په غزې باندې ژر تر ژره جنګ بند کړي او محاصره ختمه کړي، که نه وي نو له بندیزونو سره به مخ شي. نتنیاهو د یادې اعلامیې په غبرګون کې ویلي دي چې اسرایل رژیم د امریکا د ولسمشر ټرمپ له دریځ څخه هرکلی کوي او اروپایي هیوادونه هم باید ورته دریځ غوره کړي. هغه زیاته کړې ده چې په اسرایلو باندې د فرانسې، انګلیس او کاناډا فشارونه د حماس او د اکتوبر د 2 د بریدګرو لپاره یوه لویه ډالۍ ده. د انګلیس، فرانسې او کاناډا مشرانو د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې سیهونستي رژیم د نړیوالو حقوقو په نقضولو تورن کړي او ویلي دي چې په غزې باندې د جنګ دوام د غزې خلکو د لوږې ورکول او محاصره او له خپلو مینو په زوره ایستل د نړیوالو حقوقو او قانونو سره په ټکر کې دی، او که اسرایل رژیم دا رویه بنده نه کړي نو له بندیزونو او نورو سختو اقداماتو سره به مخامخ شي.
غزې ته د بشري مرستو پر ځای د مړو کفنونه لیږدول شوي دي. فلسطیني رسنیو وایي غزې ته لیږل شوي مرستې کفن وي او تمویل یو عربي هیواد کړی. یوې فلسطیني رسنۍ راپور ورکړی چې وروسته له هغه چې د اسرایلو پوځ د غزې تړانګې ته د بشري مرستو د ننوتلو اجازه اعلان کړه، معلومه شوه چې دا مرستې خوراکي توکي نه وو. غزه الان راپور ورکړی چې د مرستې نه درمل وو او نه خواړه بلکې کفن وو. د رسنۍ ویلي د حیرانۍ خبره دا ده چې د دې مرستو مالي تمویل یو عربي هیواد کړی دی. راپور ورکړل شوی چې اسرایل د فلسطینیانو لپاره د مرګ کفنونه د مرستو په توګه تبلیغ کړي، چې په داسې حال کې چې زرګونه غزوال د کنډوالو لاندې له لوږې او بمباریو له امله له منځه تلو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون خبر ورکړل شو چې غزې ته په 500 موټرونو کې باري بشري مرستې ولېږول شول. داود د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو، اوسم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې غزې ته په ناڅه مقدار د خوړو رسېدل د امریکا او د اسرایلو خندونکي تماشې ترڅ شا څه دي تر عنوان لاندې دی. په داسې حال کې چې د غزې له محاصرې څخه اتیا ورځې تیرې شوي او تر اوسه پورې باید 40,000 په بشري مرستو بار لارۍ غزې ته ننوتلې وای، صهیونیستي رژیم له امریکا سره په ګډه د عامه افکارو د غولولو لپاره په بشري مرستو بار یوازې 9 لارۍ غزې ته ورپرېښې دي. په دې وروستیو ورځو کې د امریکایي امنیتي شرکتونو په وسیله او د صهیونیستي رژیم له پوځ سره په ملګرتیا کې غزې ته د خوړو او درملو د استولو لپاره د یوې طرحې په اکله پراخ رسندوی کمپاینونه ترسره شوي دي، خو د دې طرحې په نتیجه کې تیره ورځ په بشري مرستو بار یوازې 10 لارۍ د مصر د کورم ابو سالم د سرحدي کوریډور له لارې غزې ته ورننوتلې دي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو په لړ کې د امریکا او اسرایلو نمایشي مانوره د صهیونیستي رژیم رسنیو راپور ورکړی دی چې د بشري مرستو د غلس لارې د هغو ژمنو په چوکاټ کې غزې ته ننوتلې دي چې واشنگټن د ایدان الکساندر امریکایي صهیونیستي اسیر د خوشي کولو په بدل کې د حماس له غورځنګ سره کړی و. د صهیونیستي رژیم لومړي وزیر نتانیاهو غزې ته د دغو محدودو مرستو د ورننوتلو په حق له وویل دغه پریکړه د استراتیجۍ د بدلون په معنا نه ده، بلکې په دې خاطر دی چې اسرائیل نشي کولای په غزې کې د عمل وګې تصویر امریکایانو ته وروښي. غزې ته د دغو لسو لاریو د ننوتلو هدف له اسرائیلو څخه د نړیوالو د ملاتړ ساتنه ده، ځکه چې په غزې کې بریالیتوب په یوه محدوده کچه کې د لوږې څخه په مخنیوي کې نغښتې ده. سره له دې د صهیونیستي رژیم د دغه پریکړې تر شا د نتانیاهو د خبرو په اپوټه نورې پیچلې انګیزې نغښتې دي. د صهیونیستي رژیم د 12 خبري چینل د ځینو سرچینو په حواله ویلي دي چې اصلا غزې ته د بشري مرستو د لسو لاریو ور خوشې کول د زړه سواندۍ له امله نه دي، بلکې د هغې پریکند ژمنې په خاطر دی چې د ټرامپ استازي سټیو ویټکاف د امریکایي صهیونیستي اسیر د خوشې کېدو په بدل کې له حماس سره کړې وه. که څه هم صهیونیستي رژیم او امریکا کوشش کوي چې په غزې ته د لسو لاریو په ور پرې خودلو سره نړیوال عامه اذهان وغولوي، لیکن دا اقدام له نړیوالو نیوکو سره مخامخ شوی. نړیوال لوري ټینګار کوي غزې ته د څو لاریو ورخوشي کول په داسې حال کې چې په بشري مرستو بار 40,000 لاری د غزې په سرحدونو کې بند پاتې دي او بارونه یې ورسته کېدونکي دي، یو خوشي او نمایشي اقدام دی. یو جګپوړی اروپایي ډیپلومات د نوم د نیش واکېد کولو پر شرط سره رسنیو ته ویلي دي چې دا ډول مرسته چې امریکا او اسرائیل دا کوي نه یوازې دا چې په غزې کې د لوږې ستونزه نه هواروي، بلکې ناورین رامنځته کوي او د امریکا او اسرائیل د ناسم لیدلوري خود نه کوي. لبل خوا څخه بیا انګلیس، فرانسا او کاناډا خبرداري ورکړی دی چې د اسرائیل دغه اقدام کفایت نه کوي. غزې کې خلکو ته د خوړو او درملو رسولو سره د اسرائیل رژیم د مخالفت دوام د منلو نه دی، او اسرائیل رژیم باید په غزې باندې خپل بریدونه بند کړي او د دې تړانګې محاصرې ته د پای ټکی کېږدوي. دې ته په کتو سره د اسرائیل هیوم رسپانې د یو اروپایي سرچینې په حواله ولیکل چې په غزې کې د اسرائیلو په اقداماتو باندې په اعتراض کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د یوه داسې سند په څیړلو لګیا دي چې له مخې د دې اتحادیې ملګرتیا له اسرائیلو سره بندیږي. د خوړو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر مایکل فخري وویل هغه سیمې چې اسرائیلي لوري د خوړو د ویشلو لپاره ټاکلې دي د پوځي او سیاسي موخو لپاره دي. دغه رژیم د غزې د ماشومانو د لوږې د ورکولو طرحه مخته وړي. په غزې کې د دولتي اطلاع رسونې دفتر اعلان وکړ له لوږې سره د مقابلې لپاره باید د ورځې لږ تر لږه 1500 لاری غزې ته ورننوځي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل او امریکا په ګډه له اتیا ورځو نه وروسته یوازې 9 ګاډې غزې ته ورپرېښودلې دي. اخوا بیا ځینې سرچینې ویلي دي چې په یادو لاریو کې په زیاته اندازه کفنونه هم د مرستو په بڼه کې غزې ته لیږدول شوي دي.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو اوس به هم د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته وکتنه وکړو او لاغه ورسته به هم د شهید سید ابراهیم رئیسی په اړه ځانګړي خبرونه واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنې وساته پروګرام ختم سی او موږ به هم تاسو له حضوره رخصت سو یادونه کوم چې www.parsoday.ir/ps زموږ د وی پانی درکته هم داشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی تاسو نظرونه تستری کی پلارایو زموږ سره ملوسی.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزویانه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
حامد شمعب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې لاونیس پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ یوه درې اړخیزه غونډه په کابل کې ترسره شوې ده چې 44 یې د اقتصادي ملګرتیا او پیاوړتیا او د سیمه ییز امنیت ډاډمن کول وو. په دغې ناستې کې چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان، د چین د ځانګړي استازي او د طالبانو د کورنیو چارو او سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په شتون کې ترسره شوه. درو وړو خواوو په افغانستان کې په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو باسو او د نظر تبادله وکړه. په دغې غونډې کې د درو هیوادونو استازو د خپلو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او موافقه وکړه چې ګډې اقتصادي پروژې او ګډ بازارونه رامنځته او سوداګریزې تبادلې پراخې کړي څو اړیکې اسانه شي او د سیمې د خلکو د ژوند معیارونه هم ښه شي. په دغې ناستې کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپلو څرګندونو کې وویل پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي هیواد په توګه له افغانستان او چین سره د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا هرکلی کوي او تیار دی چې د بېخ بنایو او صنعتي پروژو او همدارنګه په سیمه کې د سولې او ثبات پیاوړتیا لپاره د سیمې له هیوادونو سره په بېلابېلو برخو کې خپلې ملګرتیاوې پراخې کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي دغه راز وویل پاکستان، چین او افغانستان د نږدې ملګرتیا له لارې په سیمه کې اقتصادي او امنیتي شرایط ښه کولی شي. د دغې درې اړخیزې غونډې په بهیر کې د افغانستان طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا پر اهمیت باندې په ټینګار سره وویل افغانستان د داخلي ثبات او اقتصادي پرمختګ د تامینولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره ملګرتیا ته اړتیا لري. د چین استازي هم په دغې ناستې کې د درو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا اهمیت په اشارې سره وویل چین تیار دی چې د سوداګرۍ او بېخبنۍ تاسیساتو په برخو کې له افغانستان او پاکستان سره ملګرتیا وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ترسره کولو په اړه د برتانوي پوز د ځانګړو ځواکونو د یو شمیر پخوانی او پوزیانو د اعترافاتو په خبرګون کې وویل دا اعترافات د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یعنی ناټو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د دوی د شل کلن شتون په جریان کې د ترسره شویو جرمونو د تایید مهر دی. مجاهد زیاته کړه د ناټو ځواکونه په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په مکرر ډول د ملکي وګړو په وړاندې وژنې او جنایي اعمال ترسره کړي دي. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د برتانوي پوځ د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یوې ډلې د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې دوی په افغانستان او عراق کې د پوځي ماموریتونو پر مهال جرمونه ترسره کړي دي. خبر شوی راپورونه وایي چې د غوپوزیانو په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون د توقیف یا د خوب پر مهال د ملکی خلکو پر وژلو اعتراف کړی دی. دا اعترافونه خی چې دا احتمالي جرمونو ساحه له هغو دریو کلونو څخه ور اخوا ده چې تر اوسه پورې د برتانوي حکومت په رسمي تحقیقاتو کې څرګرل شوی دی. همدارنګه د لومړي ځل لپاره د برتانیا د سمندري پوز د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ نوم په دې قضیه کې د یو تړون په توګه مطرح شوی چې کولی شي د نړیوال رسوایۍ ته نوي ابعاد ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې کابل چمتو دی د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه چې نور کوربه هیوادونو کې د استوګنې لپاره اړین معیارونه نه پوره کوي له امریکا او نورو هیوادونو سره رغنده خبرې اترې پیل کړي. د دې راپور له مخې د طالبان حکومت ډاډ ورکړی چې هغه کسان چې واک ته د طالبانو د رسېدو پر مهال له افغانستان څخه وتلي وو کولی شي په خوندي ډول هیواد ته ستانه شي. بلخي په ایکس کې لیکلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او هر څوک د تګ راتګ د ازادۍ حق لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت مخکې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د شوالي له امله په امریکا کې د افغانانو د لنډمهاله ملاتړ پروګرام لغوه کیږي. د کورنۍ امنیت وزیر کریسټینوم په یوه بیانیه کې وویل دا اداره لنډمهاله خوندي حالت خپل اصلي هدف ته ستنوي، کوم چې لنډمهاله دی زموږ ګډې ارزونې ښیي چې د افغانستان شرایط نور د دې ملاتړ لپاره معیارونه نه پوره کوي. د امریکا د حکومت په رسمي جریده کې د خبره شوې خبرتیا له مخې دا ملاتړ به په راتلونکو شپېته ورځو کې پای ته ورسیږي.
خوګو دوستانو، د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نورتالیوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره په ټلیفوني اړیکه کې د دوړخیزو اړیکو سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دوړو هیوادونو ترمنځ د بیخبنۍ ملګرتیا او په اړه نظرونه سره تبادله کړل. د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی په دې خبرو کې قزاقستان د منځنۍ اسیا یو مهم هیواد وبلو، د غرازی وویل افغانستان د دواړو هیوادونو ته پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه له سیمیزو ظرفیتونو څخه استفاده کول غواړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی کابل ژمن دی چې د اقتصاد او ترانزیت په شمول په مختلفو برخو کې هم ملګرتیا پراخ کړي. لا بل پلوه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی په دې خبرو اترو کې قزاقستان د منځنۍ اسیا یو مهم هیواد وبلو، د غرازی وویل افغانستان د دواړو هیوادونو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه له سیمیزو ظرفیتونو څخه استفاده کول غواړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی کابل ژمن دی چې د اقتصاد او ترانزیت په ګډون په مختلفو برخو کې ملګرتیا پراخه کړي. لا بلې خوا، د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د اړیکو له پراختیا هرکلی کړی او د دواړو هیوادونو د وزارتونو ترمنځ د تعاملاتو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، له دې سره سره د حکیم البول قاسم فردوسی د درنخ مراسم په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر رضا امیری مقدم په لاهور کې د ایران د قونسول جنرال د پوانتون د استادانو د فارسي ژبې د څیړونکو او سیمه ییزو چارواکو په حضور سره ترسره شول. په دغو مراسمو کې ویناوالو په ایراني او اسلامي کلتور کې د فردوسی پر مقام او د ایران او پاکستان ترمنځ د تاریخي او تمدني اړیکې په توګه د فارسي ژبې پر رول ټینګار وکړ. د دغو مراسمو یو ځانګړې برخه د پنجاب صوبې د والي د دفتر په انګړ کې د حکیم ابوالقاسم فردوسی د مجسمې مخکته نه و، کوم چې د ایران او پاکستان د دواړو ملتونو ترمنځ د ګډ کلتوري میراث لپاره د درناوي سمبول په توګه پیژندل کیږي. د دغو د سورو او مراسمو په څنډه کې په پاکستان کې د ایران سفیر په لاهور کې د ایران قونسول جنرال سره یو ځای د پنجاب صوبې له والي سره لیده او خبرې اترې وکړې. د دې خبرو اترو محور د کلتوري اړیکو پیاوړتیا او په پوهنتونونو او علمی مرکزونو کې د فارسي ژبې د تدریس پراخول وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار اعلان وکړ چې پاکستان او هند د اوربند سمدستي موافقه ته رسیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دواړو هیوادونو د نښتو پر سمدستي بندولو موافقه کړې ده. وسلوالو کسانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې له سرینګر ښار څخه شاوخوا نیوي کیلو میټر لیری د پهلګام په ساحتي سیمه کې د سیلانیانو پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لږ تر لږه 20 کسانې ووژل. هندي چارواکو دا پیښه یو ترهګریزه برید وباله او په دې برید کې پر پاکستان د لاس درلودلو تور ولګاوه چې له امله یې د دواړو ګاونډیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هندي لومړي وزیر وروستۍ څرګندونې پارون کی ناسمی او خطرناکی وبللی او پکلکه یو غندلی. دغه وزارت په دغه اعلامیه کې ټینګار کړی چې دغه ډول اداګانې په داسې شرایطو کې چې د سیمه ییزې سولې او ثبات لپاره نړیوالې هڅې روانې دي، د تاوتریخوالي د زیاتولو، سیاسي ګټې اخیستنې او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو له وضعیت څخه د عام افکارو د اړولو یوه سپیره هڅه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی پاکستان د اوربند وروستي تړون ته پابند دی او د څو دوستو هیوادونو په منځګړیتوب سره یې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کړې ده. د اوربند لپاره د پاکستان د غوښتې په تړاو د هند لومړي وزیر نریندرا مودي څرګندونې ناهیله منونکي او یو ښکاره دروغ غورچاڼ دی. پاکستان همدارنګه هند تورن کړ چې د پلګام له پیښې څخه سیاسي ګټه پورته کوي پرته له دې چې کره شواهد وړاندې کړي او خبرداری ورکړ چې د پاکستان پر پوځي اډو برید سیمه له یوې خطرناکې شخړې سره مخامخ کړې ده. د دغه وزارت په وینا د هند یو اړخیزو او پارونکو اقدامات سیمه ییز نظم ګواښي او د انډس د اوبو تړون په څیر له تړونونو ښکاره سرغړونه ده. پاکستان د ځان د دفاع حق خوندي ګڼي او په راتلونکي کې به د هر ډول تیری په وړاندې چورلټ ځواب وایي. پر دې سربېره پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې پر خپل رول په ټینګار سره هندوستان د پاکستان په وړاندې د ترهګرو فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی او د امنیت شورا د پریکړو او د کشمیر د خلکو له ارادې سره سم یې د کشمیر د شخړې د سولیز حل په ملاتړ ټینګار کړی دی. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی پاکستان یو خپلواک هیواد دی چې پیاوړی ادارې او اوژمن خلک لري. د دغه هیواد سولیز دریز باید د کمزوری په توګه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د هندوستان د خطرناک او جنگ غواړي چلند په وړاندې هوښیار ووسی. له دې وروستیو توغندیو نښتو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ لومړی مستقیمې پوځي خبرې اترې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د عمومي مشرانو ډی جی ایم اوز ترمنځ د ارتباطي اړیکې له لارې ترسره شوې دي. د هند او پاکستان ترمنځ له وروستي اوربند وروسته په اسلام آباد او نوې ډیلی کې لوړپوړو پوځي چارواکو د بدلونونو او اړوندو امنیتي مسلو د بیا کتنې لپاره د ټلیفون له لارې خپل لومړی مستقیمه اړیکه ټینګه کړې ده. د خبري سرچینو په وینا په دغه خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو قوماندانانو د تاوتریخوالي له زیاتوالي څخه د مخنیوي لپاره د مستقیمو اړیکو چینلونو ساتلو پر اړتیا باندې ټینګار کړی دی. امنیتي کارپوهان د مستقیمو خبرو اترو د دوو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د مدیریت لپاره د هڅو یوه نښه ګڼلې ده. دا خبره ترې په داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې د توغندیزو او ډرونز بریدونو له امله رامنځته شوې وروستۍ تاوتریخوالی او ترنګلتیاوې پاکستان او هند د بشپړ جګړې په درشل کې راوستي وو.
پاکستان د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کړې ده چې په هند کې د راډیو اکټیو موادو د غلا او غیر قانوني قاچاق په اړه تحقیقات ترسره کړي. د هند د دفاع وزیر راجانت سنگ له هغو څرګندونو وروسته چې د پاکستان د اټومي وسلو د څارنې لپاره د نړیوالې ټولنې اړتیا په اړه وي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو د غندنې ترڅنګ وویل نوې ډیلی اوس هم بې بنسټه او پارونکې څرګندونې کې وي. په دې بیانیه کې راغلی دی چې د هند د دفاع وزیر غیر مسؤلانه څرګندونې د پاکستان د اغیزمن دفاع او د هند د وروستي تیری په وړاندې د دودیزو لارو چارو لارودو د مخنیونې په تړاو د هند ژوره مایوسي منعکسه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هند کې د راډیو اکټیو موادو د غلا غنو پیښو ته په اشاره سره زیاته کړه پاکستان د دې پیښو په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه کوي او له هند څخه غواړي چې د خپلو اټومي تاسیساتو امنیت ډاډمن کړي. د دې بیانیې په خبرولو کې پاکستانی رسنیو په هند کې د راډیو اکټیو موادو د غلا پورې اړوند ځینو پیښو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې ګواښ مخه ونیسي.
دا تهران د پښتو خبرونې خوګومینه والو د دغه مطلب وخت هم دومره وونه لتا سو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
د شهید رئیسی د ژوند قصه.
د تهران رادیو ډیرو ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې بمنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پخواني شهید شوي ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ژوند او تقامونو په اکله یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
د 1403 هجری لمریز کال د غویې د میاشي په جشمنېټه د ایران د پخوانی ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی او دغه د ملګرو هلیکاپټر د قیز قلسی دیم د پرانستلو د مراسمو له ختمې دا وروسته تبریز ښار ته د سنیدا په وخت د ایران د آذربایجان شرقي ولایت په ورزقان سیمه کې له هوایي پیښې سره مخامخ شو او ولسمشر په هلیکاپټر کې له ټولو اسپرو ملګرو سره یو ځای د امام رؤوف حضرت علي ابن موسی رضا علیه السلام د زوکړې له شپې سره په یو وخت د شهادت لوړ درجې ته ورسېده. دقیقا یو کال مخکې د 1403 هجری لمریز کال د غویې د میاشي په جشمه یعنی د 2023 میلادي کال د می د میاشي په 19 نیټه د ایران او د آذربایجان هیواد په سرحد کې د قیز قلسی دیم پرانستل شو. درې هلیکاپټرونه چې د ایران جګپوري چارواکي پکښې ناست وو هوا ته والوتل چې په چټکۍ سره د ایران د هغه وخت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د یوې بلې پروژې د پرانستلو لپاره تبریز ښار ته ورسوي. غرنۍ سیمه وه او له هلیکاپټرونو لاندې د ارس باران ګڼ ځنګلونه لیدل کېده. هوا آرامه وه او په ځینو ځایونو کې وریځې وې خو ناڅاپه په ټوله سیمه کې لړې راغلې. د الوت قومندان چې پخپله د ولسمشر د هلیکاپټر پایلټ وو حکم وکړ ټول هلیکاپټرونه نور لوړ کړي چې له لړو ووځي. دوو نورو هلیکاپټرونو همدغه کار وکړ او په هوا کې نور لوړ سول او پکښې سپاره کسان یې په سلامتیا سره امنی سیمې ته ورسول خو دریم هلیکاپټر سسو.
د ایران له ولسمشر سره په دوو نورو هلیکاپټرونو کې سپاره او کسانو چې امن سیمه کې کوز شوي وو یو څه انتظار وکړ چې ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هلیکاپټر هلته ورسیږي خو د هلیکاپټر پټ نه لګېده. توا چې د الوت قومندان چې په خپله پایلوټ هم وو ونه توانېدلی چې هلیکاپټر نور لوړ کړي. داسې نه شو کېدلی هغه تر ټولو ښه او تر ټولو ښه پایلوټ. خو د تر ټولو ښو لپاره هم ممکنه ده د نه اټکل وړ شرایط رامنځته شي. د هلیکوپټر له پیلوټ سره راډیوي ارتباط غوڅ شوی و. د ایران د هغه وخت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ملګرو هغه ته په موبایل ټلیفونونه وکړل، هیچ چا ځواب نه ورکاوه. په زلونو زلونو په موبایل باندې د تماس د ټینګولو هڅه وشوه او بالاخره په هلیکوپټر کې یو سپاره کس د پیلوټ د موبایل ټلیفون وهلو ته ځواب ورکړ او وی ویل، زه نه پوهیږم چې څه پیښه شوې ده او څه رامنځته شوې ده، زما حال ښه نه دی. مرستندویه ډلې یو بل پسې سیمې ته ورسېدلې خو لړې نه ختمېدلې او د هلیکوپټر د لټولو کار هره شیبه نور پسې سختېده. یوازې هغه کسان چې سیمه یې پیژندله وتوانېدله چې دغه سیمې ته ورشي. ځایي خلک ورغلل، په موټر سایکلونو باندې سپرو ځوانانو غرونه او ځنګلونه ولټول چې ابراهیم رئیسی پیدا کړي. د غزوانانو ابراهیم رئیسی په لوړ غږ باندې پیژنده، داسې غږ چې تل د عدالت لپاره پورته کېده. د غزوانان هیله من و چې د ایران د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی غږ په ځنګلونو کې واوري. د هلیکوپټر د لټولو کار تر سهاره پورې دوام درلود، خو دا یوازې مرستندوی کسان نه و چې د ایران د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د لټولو هڅه یې کوله. د ایران ټولو خلکو یو کس ورک کړی و چې تر سهاره پورې د پیدا کېده لپاره یې دعاګانې کولې او دغه پیښه یې د رسنیو له لارې تعقیبوله. د سهار کابو 15 بجې له سیمې کابو ټولې لړې ختم شوې او بې پیلوټ الوتکې وتوانېدلې د هلیکوپټر د نسکورېدا ځای معلومه کړي. په موټر سایکل سپرو ځای کلیوالو او مرستندویو کسانو ځانونه د هلیکوپټر د نسکورېدا ځای ته ورسول، په دې هیله چې په نسکور شوي هلیکوپټر کې څوک ژوندي پاتې وي. خو ژر په هلیکوپټر کې د ټولو سپرو کسانو د شهادت خبر تایید شو او په انټرنیټ پانو کې دغه خبر خپور شو. په دغه متن سره زړه مو غوښتل چې سهار شي سید ابراهیم رئیسی صحیح او سالم ووینو چې په ټلویزیون کې راښکاره شي او خلکو ته تسلي ورکړي. ویل مو ابراهیم رئیسی دومره خاکساره دی چې د هغو څو ساعتونو لپاره چې د هغه په عقله اندېښمن و له ملته بخښنه وغواړي، خو هغه د دغه بخښنې غوښتل قیامت ورځې ته پرېښودل او هغه مهربان خدای ته یې وسپارل چې د قیامت په ورځ د بندګانو د نه قبلولو شویو دعاګانو په خاطر له هغوی بخښنه غواړي او ډاډ ورکوي. ابراهیم رئیسی ولس کلن و چې له ایمان او ولولې په ډک زړه سره یې د ایران د پخوانی پهلوي رژیم له ظلم او ستم سره په مبارزه کې ګډون کاوه. په واټونو کې په مظاهرو کې د هغه رسا غږ ځوانان په ولوله کې راوستل. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته کله چې نوی اسلامي نظام رښتینی و خدمت کوونکو ته ضرورت درلود، هغه قضاوت ته مخه کړه. د مقام او څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره نه، بلکې د هغه څه لپاره چې د حق احیا یې ګڼله.
ابراهیم رئیسی 15 کلن و چې د تهران د کرج سیمی د څارنوال په توګه وټاکل سو. لومړنۍ دوسیه چې د هغه په میز کښېښودل سوه د یوې مافیایي ډلې لخوا د ځمکو د نیولو په هکله وه. د ابراهیم رئیسی ملګرو هغه ته خبرداری ورکړ دغه دوسیه ډیره خطرناکه ده، خپل ژوند به د لاسه ورکړي. خو سید ابراهیم رئیسی په هغه آرامش سره چې له ایمان څخه راخوټېده وویل، که چیرې نن ورځ چپ سو سبا به څوک د مظلوم ژغ اوري. ابراهیم رئیسی د تهران د څارنوال په څوکۍ په داسې حال کې چې د عراق لخوا د ایران پر ضد تپل جنگ ایران له مشکل سره مخامخ کړی و، د ډالرو له قاچاقچیانو او د جنگ له سوداګرانو سره په جنگ بوخت سو. له ګواښ څخه ډکو لیکونو او د مړینې ژمنو هیڅکله هغه له خپلې لارې ونه غړوه. د ایران پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی یوه شپه خپلې میرمنې ته وویل، زه له هیڅ شي څخه نه ویرېږم پرته له دې چې یوه ورځ متعال خدای زما څخه ناراضه واوسي. د ایران پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی چې کله په 1979 هجري لمریز کال یعنی په 2013 میلادي کال کې د ایران د قضایي قوې څوکۍ ترلاسه کړه، په رښتونې ارادې سره د ایران د تاریخ له مالي فساد سره د مبارزې تر ټولو ستر عملیات پیل کړ. د 3000 میلیارده تومانو د غلا په نوم مشهوره دوسیه له هغو لسکونو دوسیو څخه یوه دوسیه ده چې نیغ په نیغه د پخواني ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په حکم سره پای ته ورسېده.
د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی له قاضیانو سره په یوه غونډه کې وویل، قاضی باید د حضرت امام علی علیه السلام د توري په شان ووسی، د عدالت په خلاف یعنی تیکه کی آرامه خو د ظلم په مقابل کې بی امانه. د ایران پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د هیواد قضایی قوه له قضایی ارګان څخه د عامه حقوقو د احیا لپاره په یوې اډې بدل کړه. هغه بیت المال ته د شتمنیو د بیرته ستنولو لپاره یو پلان اجرا کړ او په عین حال کې د زندان د قوانینو په اصلاح کولو سره زرګونو بندیان چې په غیر قصدي ډول ترې جرمونه شوي وو خوشې کړل او هغوی خپلو کورنیو ته ورستانه کړل. ابراهیم رئیسی یوه ورځ د یوه خوشې شوي زندان له کورنۍ سره په کتنه کې د کورنۍ یوې مور په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې وویل، تا ما ته خپل زوی بیرته راوګرځولو. ابراهیم رئیسی په موسکا سره ځواب ورکړ، دا زما وظیفه او دنده ده. ابراهیم رئیسی په 1400 هجری لمریز کال یعنی په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشرۍ لپاره کاندیدا شو او خلکو هغه ته رای ورکړې. د ابراهیم رئیسی لومړنی سفر سیاسي پلازمینو ته نه بلکې د ایران د خراسان جنوبي ولایت محرومو کلیو ته و. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په دغه سفر کې له ډیرو کسانو سره مرسته وکړه او سره ژمنې وکړه چې د کال تر پایه پورې دغه سیمې ته د اوبو د رسولو نلیکه بشپړیږي. ډیری خلکو شک کاوه، خو کله چې شپږ میاشتې وروسته کلیو ته د اوبو نلیکه ورسېدله، د خلکو څو کاله انتظار ختم شو او خلکو ابراهیم رئیسی په ژمنو د عمل کولو سړی ونوماوه.
دغه دا عمل سړي هم هغه ځوان و چې د ایران د نواب په علمي مدرسې کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سیوري کې فقه او اصول زده کړي وه او د رئیسی کنجکاو او عدالت غواړي روح دغه استادان حیرانه کول. یوه ورځ استاد له سید ابراهیم رئیسی څخه پوښتنه وکړه، دا دومره زده کړه ولې کوې؟ په ژوند کې دې هدف څه دی؟ سید ابراهیم رئیسی له ډاکټ څخه په ډکو سترګو سره استاد ته وویل، د دې لپاره چې پوه سم په کوم ډول حق د هغه خاوند ته ورسوم او د خلکو خدمت وکړم. دغه ځواب نه یوازې یوه جمله بلکې د سید ابراهیم رئیسی د ژوند د لارې نقشه وه، داسې نقشه چې هغه یې له محرومو کوڅو څخه د خدمت تر څوکو پورې یووړه. د سید ابراهیم رئیسی لپاره د لارې دغه نقشه د هغه مور انځور کړې وه، داسې پرهیزګاره مېرمنه چې هره شپه یې د کربلا په قصو او د اهل بیت علیهم السلام د ژوند په درسونو سره د خپلو ماشومانو روح او زړونو ته ځلا ورکوله. یوه ورځ سید ابراهیم رئیسی په کنجکاوو سترګو سره پوښتنه وکړه، مورې په خدای باندې کوم کسان ګران دي؟ مور په خندا سوه او وویل، هغه کسان چې د خلکو مشکلات حل کړي. ازما زویه، د خلکو خدمت، خو خدای هر هغه کس چې د هغه د بنده یو ستونزه هواروي د مور دغه خبره د ابراهیم رئیسی په زړه کې د یو توخم پشان کرل سوی و او د عمر تر پایه پورې خلکو ته د خدمت میوه ورکړه. هغه توخم چې د ابراهیم رئیسی مور کرلی و د ایران په ولسی حکومت کې نتیجه ورکړه. داسې حکومت چې شعار یې لومړیتوب له محرومانو سره دی.
د ابراهیم رئیسی د روغتیایي حالت پروژې ګرځندوی روغتونونه د ایران تر ټولو لیرې پرتو سیمو ته ورسول. د ابراهیم رئیسی د 1,000,000 خلکو لپاره د کارونو د رامنځته کولو پروژې د سرحدي سیمو بې وزګاره ځوانان د کوچنیو ورکشاپونو مالکان کړل. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی له وزیرانو سره په غونډو کې په جدیت سره وویل هر هغه پروژه چې د دښتو او غرونو د خلکو په ګټه نه وي حتی یو ریال ارزښت هم نه لري. ابراهیم رئیسی عدالت د تاریخ هیر شوی حق ګاڼه. د ابراهیم رئیسی له نظر عدالت یعنی په یوه لیرې پراته ښار کې یو ماشوم هم هغه امکانات ولري چې په پلازمینه تهران کې شته. دغه ایډال د تحقق لپاره یې په زرګونو ښوونځي چې له خټو او خښتو جوړ وو په معیار لرونکو ودانیو بدل کړل. ابراهیم رئیسی د سرحدي سیمو نجونو په حکومتي بورسیو او سکالرشپونو سره حکومتي پوهنتونونو ته ورسولې او په ټول جدیت سره یې د شفافیت مالی مسؤولانه قانون په پارلمان کې تصویب کړ او د حکومتي چارواکو شتمنۍ د خلکو تر څارنې لاندې وروستلې. کله چې له پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی څخه پوښتنه وشوه چې ولې دومره سختۍ کوي نو هغه په ځواب کې وویل داسې ملت چې د عدالت لپاره یې انقلاب کړی دی حق لري پوه شي چې حکومتي چارواکي په کوم ډول ژوند کوي. له حضرت امام رضا علیه السلام سره د ایران د پخواني ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پیمان له یوې معنوي اړیکې څخه یې وراخوا وو. ابراهیم رئیسی د 1409 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 22 نیټه یعنی د 1906 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د ایران د مشهد ښار په جنوب کې د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم په گاوند کې په یوې کوچنۍ کورنۍ کې وزیږید او 55 کلن و چې د شیعه مسلمانانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام د حرم مدیریت هغه ته ور وسپارل شو. هم هغه وجوه چې ابراهیم رئیسی د خاتم الرضا لقب ترلاسه کړ. سید ابراهیم رئیسی وروسته چې کله ولسمشر شو نو مشهد ته ټول کاري سفرونه یې د امام رضا علیه السلام په زیارت کولو سره پیلول. سید ابراهیم رئیسی په خپلو خاطراتو کې لیکلی و چې له حضرت امام رضا علیه السلام څخه غواړم چې د خلکو په خدمت کولو کې له ما سره مرسته وکړي. خادم الرضا یعنی ابراهیم رئیسی د حکومت وزیران او مدیران ژمن کړل هر کال 2 ورځې د حضرت امام رضا علیه السلام په حرم کې له خلکو سره کتنه وکړي او د هغوی ستونزې او مشکلات واوري. هغه د دغه طرح نوم خدمت در حرم کې یعنی په حرم کې کیښودلی و. دغه کار نه یوازې خدمت کول لا پسې ولسی کاوه بلکې وی خودل چې په کوم ډول معنویت او مسؤلیت له یو بل سره اخشل شوی دی.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د شهید رئیسی په باب دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل شي.